یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو په یو استودیو کې موزه اجمل اند هر کله کوم. نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي توګه خپل تذکره واخسته او د الکترونیکی تذکرو ویش پیل کړ، خو اجرایی رئیس بیا وایي چې د تذکرو ویش مشروعیت نه لري او ستونزې نشي هوارولی. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ برېښنایي تذکرې په اخیستلو نن رسمن په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه. نن پنجشنبه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت وایي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او تاوتریخوالي سره مخ دي، او د ایران په جنوب کې په یوې زلزله کې چې قدرت یې 15.3 سب شوی دی، لږ تر لږه 6 کسان ټپیان دي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکرې په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه. ښاغلی غنی د تذکرې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې ویل چې د برېښنایي پیژندپاڼو ویش د نظام جوړونې او متوازن پرمختګ لپاره مهم ګام دی.
افغانستان به د حکومتداري لحاظه، د اقتصاد له نظر نه، د ودې نه او مخصوصا د خدمات نظر نه یوستمې پیړۍ ته راست.
ولسمشر وایي ترورستان او هغوی چې ځان وژونکي حملې کوي له جعلي اسنادو او تذکرو استفاده کوي، خو د برېښنایي تذکرو په ویشلو سره به تر ډیره دغه ستونزه حل شي. نن پنجشنبه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت وایي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د سازمان په خپره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د دوشنبه د ورځې پر خونړیو پیښو خواشیني څرګنده کړې ده. د دوشنبه پر ورځ په کابل کې دوه ځان وژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د دریو خبریالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانسی په ګډون نه خبریالان وژل شول او تر 50 ډیر زیات 14 کې ټپیان شول. د بغلان چارواکي وایي پرون د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ په نښتو کې 15 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د بغلان د امنیت قومندانې وایي ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته وویل چې د نښته پرون ناوخته د دوشي ولسوالۍ په کیان سیمه کې وشوه چې 6 وسلوال پکې وژل شوي او 9 ټاپیان دي. په همدې حال کې په شمال کې شاهین قلوردو وایي چې تېره شپه د بغلان په جری خشک سیمه کې پر طالبانو باندې خپل ماین الوتی چې عملی یولس کسان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ایران په جنوب کې په یو زلزله کې چې قدرت یې 15.3 سب شوی دی، لږ تر لږه 6 کسان ټپیان دي. د راپورونو له مخې دغې زلزلې چې پرون شوي د سی سخت په ښارګوټي کې یو شمېر ودانۍ نړولې او د برېښنا مزي هم پرې کړې دي. د زلزلې د معلوماتو ملي مرکز وویل چې دغه زلزله خلک اړ کړل چې واټونو ته اوسي چې د ودانیو له نړېدو ځان وژغوري. ایران چې پکې ډېری زلزلې کېږي، په 13 نومبر میاشت کې 2.3 په اندازه یوې زلزلې عراق ته پولې ته نږدې په کرمانشاه ولایت کې لږ تر لږه 640 کسان وژل. په سوریه کې وسلوال یاغیان وایي چې له روسیې سره یې هغه معامله منلې ده چې له مخې دوی حمص ته نږدې له خپل کنټرول لاندې سیمو وځي. حمص د سوریه دریم لوی ښار او د یاغي وسلوالو یو وروستی قوي مرکز دی. دغه موافقه پرون یو ورځ وروسته له هغې وشوه چې د سوریې چارواکو او د حزب الله ملیشیا ویل چې یاغیان په سیمه کې تسلیم شوي او هلته به دولتي ودانۍ بیرته ټینګې شي. دوی دغه راز ویل چې له یاغیانو یې غوښتي چې خپلې درنې وسلې هم وسپاري. د روان کال په پیل کې د سوریې حکومت د دمشق لمنې له یاغیانو او هم په ښار کې دوه سیمې چې د داعش په کنټرول کې وې بیرته ونیولې. او امریکایي مقاماتو هغه 3,800 لرغوني آثار پرون عراق ته وسپارل چې له دغه هیواد څخه په غیر قانوني توګه قاچاق شوي وو. د متحده ایالاتو د ګمرک چارواکو دا تاریخي آثار په واشنگټن کې د عراق سفیر ته د هغه په کور کې وسپارل. د عراق دا لرغوني آثار په امریکا کې د هوبی لوبی په نامه د تاریخي او هنري آثارو یوې کمپنۍ پیرلی وو. دا کمپنۍ په 13 جولای میاشت کې موافقه وکړه چې له عراق څخه قاچاق شوي لرغوني آثار به بیرته وسپاري، او په دې لړ کې د امریکا د عدلیې وزارت په یوې قانوني دعوه کې 3 میلیونه ډالر هم ورکړی دي.
خبرونه مولا ازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو.
افغانستان به د حکومتداری لحاظه د اقتصاد له نظر نه د ود نه او مخصوصا د خدمات نظر نه یوستمې پیړۍ ته راست.
دا ولسمشر محمد اشرف غنی دی چې نن یې د لومړنۍ الکترونیکی تذکری په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا ویلي دي چې د الکترونیکی تذکرو ویش ستونزې نشي هوارولی. پر دې موضوع په رپورټ سربیره هڅه کوو چې د سیاسي او ټولنیزو چارو له یو کارپوه سره د تذکرو د ویش په لړۍ او په دې برخه کې په شته اختلاف هم خبرې وکړو. همدارنګ به دام واوري چې د افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې شتې ستونزې کوم دي او په وروستیو کې په خبریالانو د بریدون نورستا له خلکو او رسنیو سره ساندې خنې را پیدا شوې دي. د افغانستان په اړه به نور ریپورتونه ولرو، تاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو، اقتصادي خبرونه هم لرو، یو کلی زرغه ګونه ډراما هم اوري.
خلق خو ډیر دی، خو تا ته ځکه راغلم ته وایخه چې ولاره چاره به راوخی
موسا ګله.
دوستانو ستړي مشئ، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکرې په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه، خو افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په همدې ورځ باندې د تذکرو د ویش د لړۍ له پیلېدو سره خپل مخالفت په ډاګه کړ او وی ویل چې دا ستونزې نشي کمولی. محمد حدیث پردیس د ازادي راډیو خبریال دی په کابل کې، موضوع یې تعقیب کړی ده. پردیس صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تا به واورو نور تفصیل.
مننه ان صاحب، نن لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ برقی تذکرې په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه. ښاغلی غنی د تذکرو له اخیستو وروسته په خپلو لنډو خبرو کې د تذکرو د برقی تذکرو په اړه وویل چې دا د نظام سازۍ او همداراز د متوازن پرمختګ په برخه کې په افغانستان کې خورا یو مهم ګام دی، او د ښاغلی غنی په خبره د برقی تذکرو په ویش سره به په افغانستان کې د حکومتوالۍ او همداراز د خدماتو د عرضه کولو په برخه کې خورا زیات سهولتونه رامنځته شي. ولسمشر وویل چې ولسمشر وروستۍ پیښې ته د تیرې دوشنبې ورځې پیښې ته په اشاره سره وویل چې د ده په باور ښایي دغه حمله کوونکي هم له جعلي تذکرې استفاده کړې وه، نو که چېرته برقي تذکرې په افغانستان کې ویشل کیږي او دغه پروسه بریالۍ کیږي، نو د نورو د ټولنې د نورو په نورو برخو د مثبتو اثراتو سربیره به د امنیت په برخه کې هم برقي تذکرې مؤثره تمام شي.
برقي تذکره په دې باندې استوار ده چې معلومات په اساسي توګه بیل تقلب او بیل مداخله نه پولیږي او هر افغان هویت تثبیتی کی. هر افغان مقتدی قدر او یال ورده، نو ځکه موږ باید په هویت باندې پوسو.
ان صاحب، ولسمشر وویل چې کېدای شي دا پوښتنه ولس سره مطرح وي چې ولې دغه نن ورځ دغه مهمې ملي پروسې د ویش لپاره انتخاب شوی. ښاغلی غنی وویل چې اکثره تورستان چې دوی حمله کوي له جعلي تذکرو استفاده کوي، او د هویت د تثبیت لپاره باید دغه ملي پروسه ژر تر ژره پیل شوې وای چې نن پیل شوه، او ولس نیم غوښتنه وه چې په دغه پروسه کې ګډون وکړي. خو له دې سره مهاله د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یوې خبري ناسته کې په واضح ټوکو د دغه پروسې سره مخالفت وښود. ښاغلی عبدالله وویل چې دغه پروسه نه یوازې دا چې مشکل به حل کړي، بلکې مشکل به لا پسې زیات کړي. دوی ویل چې په دې تصمیم کې د برخه نه لرله، او نه غواړي چې په دې تصمیم کې هم شامل شي، ځکه د ده په خبره چې په اوسنیو شرایطو کې د برقي تذکرو ویش به نه یوازې دا چې ولس یووالي ته سوق کی، بلکې د تفرقې خواته به بوزي، او نورې هم ګڼې ستونزې شته. نو په همدې دلیل د نه غواړي په دغه پروسه کې شامل شي. خدج په دې برخه کې د ښاغلي عبدالله د خبرو یو برخه لوریدونکو سره واورو.
مشکل را حل نمیکنه، مشکل را اضافه میکنه. به همین نسبت بوده که در این تصمیم ما شریک نیستم و شریک نخواهد شدم و این را هم میدانم، همینطور مثل قف دست میدانم که الا اینکه ارقام نادرست به خورد مردم افغانستان بدیم، این پروسه به جایی هم نمیرسه.
آن صاحب د ښاغلي عبدالله مخالفت سره سره دغه پروسه وسپیل شوې ده و بلیدل شي چې دغه دواړو حکومتي مشرانو چې ظاهرا نن چې په کانفرنس کې د ښاغلي عبدالله خبرونه نور مهم مسایل هم وو چې هغه په جدي توګه د مسلې سره مخالفت وښود، ویل چې په اوسنیو شرایطو کې دغه پروسه د ښاغلي عبدالله په باور باندې نه هم نتیجه ورکولی شي او دا پروسه به ناکامه وي. نو وبلیدل شي چې په راتلونکو کې دغه سیاسي اختلاف چې اوس رامنځته شوی په کوم شکل حل کیږي او دغه پروسې برخلیک چیرته رسیږي. بلې انسه
ډیر زیاته مننه حدیث پردیس. قدرمن دوستانو، حدیث پردیس سوچ تر مو غوړی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنی الکترونیک تذکری په خصلو سره رسمن په افغانستان کې د برقی تذکرو د ویش لړۍ فایل کړه، خو په همدې ورځ اجرایی رئیس عبدالله د تذکرو د ویش لړۍ د فایلولو مخالفت په ډاګه کړه. ویل چی په دې پریکړه کې نه شریک دی او نه به پکې شریک شي. د ټکنالوژۍ د برخې یو شمیر متخصصان وایي د الکترونیکي تذکرو ویش څخه باید ټول افغانان ملاتړ وکړي او دغه ملي پروسه بریالۍ کړي. زموږ همکار محمد واصل وصال له الهام بابر سره مرکه کړې چې په سر کې نوموړی د الکترونیکي تذکرو د ګټو په اړه کې الکترونیکي
تذکری یا پیژندپاڼې البته د الکترونیکي دولتداري د مهم اصل یا بنسټ بلل کېږي. خوشبختانه نن رئیس جمهور رسما دغه پروسه پیل کړله. البته الکترونیکي تذکره چې ده، لکه څنګه چې مې وویل، یو خو د الکترونیکي دولتداري دپاره بنیاد رامنځته کوي، نور په اقتصادي برخو کې هم یعنی رغنده رول لري. خصوصا کله چې موږ الکترونیکي تذکره وویشو، د ټولو وګړو دقیق ارقام به لاسته راشي. دغه دقیق ارقام یا احصایه به موږ سره په پلان جوړونه، خصوصا په اقتصادي پلان جوړونه کې به ډېر همکاري وکړي، مرسته به وکړي. د دې په اساس به دولت وشي کولی چې د ټولو هیوادوالو ته د هغوی د اقتصادي ضرورتونو اساس باندې هغه خپلې مرستې ورسوي او دقیق پلان گزاری وکړي. د دې ترڅنګ د جرایمو په کچې راکمولو کې هم دا رغنده رول لوبولی شي.
په داسې حال کې چې یو خواته د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر دوام لري، بل خوا په هیواد کې نامنۍ وضعیت ته هم که وګورو چې نامنۍ ورځ تر بلې په ډېرېدو ده، بیکاري او فقر په هیواد کې ډېر دی، دغسې حالاتو شرایطو ته په کتو دا آیا مناسب وخت دی چې دغه لړۍ باید پیل شوی وی؟
الکترونیکي تذکره یا نن یا سبا موږ به باید مجبور وو چې دغه تذکره مو پیل کړې وه. علت یې دا ده چې افغانستان باید د هغو هیوادونو په قطار کې راشي تر څو وشي کولی یعنی الکترونیکي دولتداري یا شفافیت ته لاره پیدا کړي.
بله بابر صاحب، له دغه بهیر له پیلېدو سره هممهاله مخالفتونه هم پیل شوي دي او د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دغه بهیر له پیلېدو سره مخالفت کړی او دا یې غیر مشروع عمل یا کار بللی دی. دغسې مخالفتونو ته په کتو سره څه فکر کوئ چې دغه بهیر به ټکنی نه شي، و به نه درېږي او یا هم بریا ته به ورسیږي که نه؟
زما په نظر منحیث یو افغان ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله باید د دې بهیر څخه ملاتړ وکړي، چون دا هم یو ملي پروسه ده او رئیس جمهور دغه حق یا صلاحیت لري دا شامي بهیر پایل کړي. دې ته قانون هغه صلاحیت ورکړی دی او رئیس جمهور هم لکه څنګه چې په خپل نننۍ وینا کې وویل، هغوی چې زه نن د افغان په توګه راځم، د افغانستان دغه د ملي پروسې نه ملاتړ کوم او الکترونیکي تذکره اخلم، ځکه چې دا اقتصادي پرمختګ کې رول لوبوي، تر څنګ د نامنیو ته یو څه اندازه د پای کېږدي، هغه کچه راکموي. نو زموږ هیله د ملت یا زما خصوصا د افغان په حیث باندې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه دا ده، تر څو هغه کم سوء تفاهم چې هغه لري، کم ملاحظه لري، د یو سیاسي درست حرکت د لارې وشي کولی، تر څو دغه دواړه ډلې سیاسي ډلې یعنې تفاهم وکړي.
د ټیکنالوژي د برخي یو تن متخصص وو خغله بابر الهام بابر چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریدو نو مولې د الکترونیکی تذکیرو پر ویش غږیده د الکترونیکی تذکیرو د لړۍ د ویش د فایل پاړه تاسو څو پیغامونه هم لرو خو مخکې له دې نه چې هغه پیغامونه خبرو کړو پامکړی څو اقتصادي خبرونو ته خان محمد سیند دروري
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د بزګرو باغلرونکو د حاصلاتو د کیفیت د ارزولو لپاره د یو سیډنیز فارم د جوړولو کار پیل کړی دی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل د یاد سیډنیز فارم د ودانۍ ډبره پرون د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ په کاریزمیر سیمه کې کیښودل شوه. خاغلی رستمی وویل دغه فارم په 300 جریب ځمکه کې جوړیږي چې د اوبو لګولو د بزګرو د روزلو د بزری تخمونو ځنګلونو نو نیالګیو او داسې نورو کرنیزو چارو څانګې لري. د خاغلی رستمی په خبره د دغه فارم له فعالېدو سره به د بزګرو او باغ لرونکو حاصلات زیات او کیفیت به لوړ شي. دغه هم وویل د کرنې او مالدارۍ وزارت پلان لري چې دغه شان سیډنیز فارمونه د هیواد په ټولو ولایتونو کې جوړ کړي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغه ولایت په مرکز ګردیز کې د ټوکرو د ودلو یوه فابریکه فعاله شوه. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس نصیر عالمیار ازادي رادیو ته وویل په دغه فابریکه د یو افغان پانګوال شاوخوا 1.5 لک افغانۍ لګیدلی فعاله شوې او له تولیداتو یې د ګردیز اوسیدونکي خوښ دي. خاغلی عالمیار وویل دغه فابریکه اوس مهال سادرونه شالونه او د نارینهو لپاره ټوکر تولیدوي او په پام کې ده چې په راتلونکي کې د یادې فابریکې د تولیداتو ډولونه زیات شي. خاغلی عالمیار دا هم وویل دغه فابریکې شاوخوا 40 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دې د پکتیا ولایت د خصوصي سکتور په استازیتوب له دولت غواړي چې د داشان فابریکو لپاره د خامو موادو او تخنیکی تجهیزاتو په برابرولو کې مرسته وکړي. نن د کابل ښار په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي. د قزاقي وړو یو بوجۍ 1000 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول 450 افغانۍ او یو لیتر ډیزل هم 450 افغانۍ. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایی ډالر او یو افغانۍ 50 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 50 پوله، یو پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 50 پوله، د اماراتو یو درهم 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 11 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلدارې 1080 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 1580 افغانۍ. دا و د ازادۍ راډیو د دې ساعت اقتصادي خبرونه.
دوستانو د اقتصادي خبرونو مولا خان محمد سین نواوریدل وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ریپورتونه لرو خو وسیوي نړیوالې موضوع ته ورزو. په افغانستان کې د پراخو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان خپل پلویانو ته ویلي چې اعتراضونه ودرئ. دغه مظاهرې چې د اپریل د 13 نیټې راهیسې پیل شوي اوس پر دې متمرکزې دي چې پاشینیان باید د پارلمان له لوري د دې هیواد د صدراعظم په توګه وټاکل شي. فریبا ظاهر هم دا موضوع تعقیب کړې ده او همدا اوس راسره په سټډیو کې ده. فریبا جان، ولې نیکول پاشینیان نن د مظاهرو د درېدو غږ کړی؟ آیا له حکومت سره کوم جوړجاړی ته رسېدلی که څنګه؟
بله انسب، د دغو اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان وروسته لاغه له خپل پلویانو د غوښتنه کړې چې واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند څرګنده کړي چې دوی به د صدراعظم په توګه د پاشینیان د ټاکلو لپاره د پارلماني رایو پر مهال د هغه ملاتړ وکړي. ټاکل شوی د صدراعظم په توګه د پاشینیان لپاره د پارلمان دوهم دور رایګیري د مې پر 8 نیټه وسی. په لومړۍ دوره رای اچونه کې پاشینیان د پارلمان د تایید رایه ترلاسه نه کړه او له همدې کبله پر خپل پلویانو غږ وکړ چې پراخې مظاهرې وکړي. نیکول پاشینیان چې په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوند غړی دی، په محتاطانه ډول د واکمن جمهوري غوښتونکو ګوند یا ایچ ایچ کی د دریځ دغه بدلون ته هرکلی ویلی دی. له همدې کبله نوموړي د یریوان په جمهوري څلور لارې کې خپل پلویانو ته وویل چې د واکمن ګوند دغه لفظي توافق باید د دغه ګوند له مشرانو سره د غونډو له لارو تایید شي.
د واکمن جمهوري غوښتونکو ګوند ژمنه څه ده؟ آیا په مستقیم ډول د پاشینیان ملاتړ اعلان کړی؟
د پاشینیان څرګندونی ورسته لاغه وسوي چې په پارلمان کې د جمهور پال ګوند د استازو مشر وهرم باغ د ساریان اعلان وکړ چې ګوند به د می د اتمی رایګری لپاره کوم کاندید وړاندې نه کوي او د هر هغه کاندید ملاتړ به وکړي چې د پارلمان د یو په دریمه برخه تایید واخلي. د جمهور غوښتونکو ګوند پلویانو چې د پارلمان اکثریت جوړوي د می د دوهمې نیټې په پارلماني رایګری کې هغه ته رای نه ورکړي. له څه باندې دوه اونیو رئیس نیکول پاشینیان دغه د دې هیواد په پلازمینه کې وروسته لاغه پراخې مظاهرې پیل کړي چې د ارمنستان پخوانی ولسمشر سرج سرکیسیان تر دوو دورو ولسمشري وروسته د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. د همدې پراخو مظاهرو په ترڅ کې هغه له خپلې دندې استعفا وکړه او د پوست یوازینی کاندید په خپله نیکول پاشینیان و چې وروسته بیا په پارلمان کې په لومړي دور کې رای ونه سو خستلی.
ډیره زیاته مننه دوستانو فریبا ظاهر و چې تاسو ترې واورېدل چې په ارمنستان کې د پراخو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان خپل پلویان ته ویلي چې اعتراضونه ودرئ. نوموړي دا ژمنه دا غږ وروسته لاغې کړی چې واکمن ګوند وویل چې دوی به په را روانو انتخاباتو کې خپل کاندید د صدر اعظم د څوکۍ لپاره وړاندې نه کړي. دا د ازادۍ راډیو ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
و مورید المخکی په خبرونه کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکيري په خستلو سره نن رسمن په افغانستان کې د برېښنايي تذکيرو د ویش لړۍ پیل کړه. افغان اجرایی رئیس عبدالله د تذکيرو د ویش د لړۍ د پیل مخالفت کړی دی. په کابل کې یو شمیر عام خاریانو د الکترونیکی تذکيرو د ویش په اړه د ازادي رادیو خبريال ته څرګندونه کړې دي. دا ورو
زه وکیل غازی وزیری دا نظر لرم چې په یو مملکت کې په یو وطن کې چې د هویت تذکره نیوي هغه مملکت نه دی. اوس په دغه کارتو باندې یا په زړو تذکرو باندې په دې باندې هر یو نفر لس تذکرې ملري. په دې باندې د افغانستان نفوس نه معلومیږي. افغانستان باید د اول تذکره واخلي چې نفوس یې معلوم شي چې آیا موږ افغانستان کې څومره خلک لرو. د دې نفوس په اساس باندې مملکتونه هانز مشر کومکی او موږ ته بخپل درایت معلومی چې 2 میلیونه یو د 2 میلیونو نفر د فاره به موږ یو تدابیر نس.
عبد المجید هاشمی د لغمان ولایت د قرغیو رسوالی د خروټو د کلی اوسیدونکو. الکترونیکی تذکيري چې دا د موږ د هر افغان مستحق حق دی. دغه تذکيرو کې موږ کول شو د انتخاباتو په پروسه کې هم ګډون وکړو.
زمانم سلیمان شاه دی. دغه د الکترونیکی تذکيرو په باره کې در مخ یعنی دغه باید لاس کار مخ کې یا پنځه لاس کار مخ کې دا تذکری اخصصي وای په دې تذکرو کې بیا په دغه تاکونه کې درغلی نه کیږي. په دغه ټول تاکونه کې درغلی وسولې ځکه چې دغه تذکری نه وي.
نو مې فهم د اصل د لغمانه ما ځوان کوم په کابل کې الکترونیکی تذکری دا پایل کېدل د لوی خبره ده. ځکه په څو کار کې څو میاشتونو کې ډېر جنجالونه پرته مخته شول. بعضی کسان وشو کوه بعضی کسان ونه شو او موږ ته خوشاله چې افغانستان په مختګ لو روانه ده او دا چې د الکترونیکی تذکری چې را پیل شي د کډ افغانستان دی رغه سی قانون چې په کې د جنجالونو مشکلات یا په کې عليږي او موږ ته خوشاله یو.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د بیان د ازادي په نوم جوړ شوی سیمینار چې پرون پای ته ورسید تر ډیره د کابل د دوشنبه د ورځې بریډ پریس ویری غوړولې وو. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا په دې جوړ شوی ورکشاپ کې ګڼ شمېر خبري اعلان او فرهنګيانو ګډون کړی وو. دوی په کابل او نورو ولایتونو کې پر خبري اعلان او روستي بریډونو ته په پام سره د جګړې پر ټولو خکېلو خاو غږ وکړ چې د بیان د ازادي درناوی وکړي او د ژورنالستانو ستونزې ډېره کمې کړي. په دې اړه نور له کونړ نه د ازادي رادیو د خبريال روح الله نوري په ریپورت کې اورو.
په ورکشاپ کې د ترلاسه کړو معلوماتو پاړه دوه تنو ازادي رادیو ته وویل
مستر رحمان بیکور دی او د بشر د خون لوخانه یو ورکشاپ چې د بیان د ازادي پاړه باندې موږ په دې کې ډیر څه نه یاد کړو. د ډیر څه د هغه معلوماتونه چې موږ یې اوریدل نو هغه مو اوریدل.
نو مې فضل وایي د افکاری دی ورکشاپ د بیان د ازادي پاړه او ټولنې د وګړو لپاره ډیر زیات مهم او ځکه چې په قانون اساسي کې د بیان د ازادي لپاره ځنګړې ماده راغلي دی او دا د هر افغان حق دی.
دوی وایي که هم چې په تیرو کلونو کې د بشر حقوقو په اړه بشمیره ورکشاپونه جوړ شول، خو بیا هم په هیواد کې د هیچا ژوند او حقوق خوندي نه دي او په لوی لاس له خلکو د هغوی اسلامي او انساني حقوق اخستل کیږي.
د کومنګ او تاسو نه نیو چې د جرنالستانو په خلو باندې لاس اخستل کیږي، هغه د بیان ازادي چې هغوی ته قانون کوم حق ورکړی دی، هغوی ته د هغوی لپاره کوم حق دی، هغه هغوی ته نه ورکول کیږي، او هغه د تاسو نه چې جرنالستان وژل کیږي، دا د بیان په ازادۍ باندې خپل خوست.
خو بدبختانه چې په افغانستان کې سره دې چې دا ورکشاپونه هم دایریږي خلکو ته، هغه په هی ورکړی کی به هم د بیان ازادي مسولین هغه چې عبارت د جرنالستان په هغه باندې وخت وخت ترزونه کیږي، انتحارن پکیږي، وژل کیږي او په نخه کیږي.
دوی وایي د بشر حقوقو خپلواک کمیسون مسولینو ته پکار دي چې باید حکومتي چارواکو، د امنیتي او دفاعي ارګانونو کارکونکو او د امکان په صورت کې د وسلوالو مخالفینو ته هم د بیان د ازادۍ د اهمیت په اړه ورکشاپونه ورکړي، څو په دې پوه شي چې د نظر څرګندول د هر انسان حق دی او باید هیڅوک له دغه حق به برخې نه کړی شي.
دا چې ورکشاپونه ډېر موثر دي، ډېر ښه دي، خو دا ورکشاپونه باید دغه خلک چې د جرنالستانو په ضد باندې دغه کدا دغه ساحو ته دا غلر شي، ډېر به ښه او ډېر به موثر شي.
دا ورکشاپونه، دا پروګرامونه دي هغه خلکو ته هم ورسیږي چې هغه د بیان د ازادۍ مخنیوي کوي، وژنې کوي، خبریالان وژني په خارونو کې، په داسې نورو ځایونو کې چاودنې کوي.
په ختیس کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د دفتر یو تن مسؤل عبدالحکیم ناصری ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې د بشر حقوقو خلاف کړنې ترسره کوي دوی په ضد اعلامیې خپروي او ورڅخه یې غوښتي چې باید بشر حقوقو ته احترام وکړي.
رسنۍ په مجموع کې بې طرفه خل دي، د دولت خبرونه هم خپروي او د مخالفو هم. د قندار قضیه غوښته معلوم ده چې قتل تر څو معلوم نه وي، بایکاټ وکړو دواړو طرف ته چې تر څو باید معلوم شي موږ بے طرف یو. خلکو ته بے طرف اطلاعات ورکول دا د رسنیو بچ کار دی، نو هیڅوک دا حق نه لري چې په رسنیو باندې باید حمله وکړي، هغه ټپیان کړي، هغه شهیدان کړي. نو ټولو باندې موږ غږ کوو چې باید دا کار ونکړي. دا د اسلام له نظر هم خلاف ده، د ملي او نړیوال قانون له نظر هم خلاف ده، ښه کار نه دی.
په کونړ کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون لخوا په داسې حال کې د بیان ازادي د انسانانو ستر حق دی عنوان لاندې دوه ورځنی ورکشاپ پای ته رسیږي چې د تیرې دوشنبې په ورځ په کابل کې د بیان ازادۍ په لارویانو بریدونه وشو چې د ازادۍ راډیو د دریو ژورنالیستانو په ګډون پکې لس خبریالان او په ګڼ شمېر کې نور ملکي وګړي شهیدان شول، چې دغه بریدونه د هیواد دننه او بهر وغندل شول او په جنگ کې لښکېلو خوا وغوښتل شول چې باید د ژورنالیستانو ژوند ته پام وکړي.
اخوا په کابل کې نن د رسنیو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دغه خار کې ټاکل شوی چې د دوشنبې د ورځې پر مهال د وژل شوو خبریالانو عمومي فاتحه اخیستل کیږي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د چاودنو د ازادۍ راډیو د درې همکارانو په ګډون د نهو خبریالانو ژوند واخیست. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات لري.
نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او خشونت سره مخامخ دي. دې سازمان په خپرې کړې اعلامیې کې په افغانستان کې د دوشنبې د ورځې پر خونړیو پیښو خواشیني څرګنده کړې ده. د دوشنبې پر ورځ په کابل کې د دوو ځانوژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د دریو خبریالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزی په ګډون نه خبریالان ووژل شول او تر 50 ډېر کسان په دې چاودنو کې ټپیان شول. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي خبريال احمد شاه او څور زمخ کې تر دې په کندهار کې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغند د نامعلومو وسلوالو د ډزو له عمله ووژل شول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د خبريالانو مربوط جنایي پیش تعقیب کړي، جنگي لوري باید پوه شي چې خبريالان بې طرفه دي او رسنۍ باید د ژورنالیستانو د حفاظت لپاره تدابیر زیات کړي. شغلی سمندر زیاته کړه چې په دې برخو کې باید نړیوال هم مرسته وکړي.
توقعي از جامعه جهانی هم داریم چې فشار وارد کنه، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص
له نړیوال ټولنې د هیله لرو چې فشار راوړي. په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو امنیت شورا، د بشري حقوقو نړیوال مؤسسې، خصوصا د رسنیو د ازادۍ سازمانونه چې هم له رسنیو سره مرسته وکړي او فشار پرې راوړي او هم پر حکومت فشار راوړي چې عملی میکانیزمونه جوړ کړي. هم درس پر هغه ډلو ټپلو چې په دې شخړو کې داخلي دي فشار راولي چې خبريالان د ملکیانو پټوګه ومني او حتی حتی په شخړو کې د هغوی حفاظت وکړي.
در مناجات
د بخښنې د نړیوال سازمان په خبرې کړې اعلامیه کې د جنوب آسیا لپاره د دې سازمان د مرستیال مشر عمر وړایچ په وینا راغلی دی چې د افغانستان خبریالان د نړۍ له زړورو خبریالانو څخه دي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې د تیر کال د میله میاشتې د روان کال د اپریل تر اخیره په جنوبي آسیا کې 3 خبریالان وژل شوي دي چې 22 په افغانستان کې دي. ټاکل شوی دی چې په کابل کې نن ازادي راډیو د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د هغو رسنیو له لوري چې په تیرو 2 کې خبریالان وژل شوي دي عمومي فاتحه واخیستل شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دا خبرونه په دوی منمای کې یو کلی زرغونه ډرامه ورپسې په دې بحث لرو چې ستاسو د کلیو او د سیمو کلیوالي شوراګانی د ولست غېګنې او امنیت لپاره څه کړی او یا څه کولای شي. سر لوست نه راته په دې شمیره پیغام پرې خودلای شي 0 و 1 شپږ 0 1 0 1 0. خو سپام کړی د مهمو خبرونو سر ټکو ته رضوان مرادی دروري.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د لومړنۍ برېښنایی تذکرې په اخستلو سره په افغانستان کې د برېښنایی پېژندپاڼو د ویش لړۍ رسمن پیل کړه. نن پنځشنبه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. په شمال کې شاهین قلوردو وایي چې د بغلان ولایت په جری خشک سیمه کې پر وسلوالو د ماین په چاودنه کې لږ تر لږ یو لس وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د ایران په جنوب کې په یوې زلزله کې چې د ریختر په اندازه 5.3 سب شوي ده لږ تر لږه 6 کسان ټپیان شوي دي. په سوریه کې یاغیان وایي چې له روسیې سره هغه معامله منلې ده چې له مخې دوی هم ستنږدې له خپل کنټرول لاندې سیمو ووزي. او امریکایي مقاماتو هغه 3,300 لرغوني آثار پرون عراق ته وسپارل چې له دې هیواد څخه په غیر قانوني توګه ویستل شوي وو.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. تفصیلی په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتل شي. د خبرونه په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغونه ډرامه ورپسې په دې باس لرو چې تاسو د سیمې کلیوالي شوراګانې د ولست خېګړې او امنیت لپاره څه کړی او یا څه کولای شي. تر هغه چې د خبرونه پیلېږي کولای شي د همدې موضوع په اړه زموږ غږ ثبتونکي ماشين ته خپل پیغامونه پرېږدي. شمیره مو ده 0 و 1 شپږ 0 1 0 1 0. اوس هم یو کلی زرغونه.
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګران اوریدونکو تاسو واوریدل چې قنداغه خپل زوی د لاغاته داسې ویل په دفتر کې په کسانو نصیحت راته وکړ چې ماشومان به سختو کارونو ته نه مجبوروي، خپل سبقونه دی ووایي او خپل لوبې دی وکړي. اوس به واورو چې مساګل د کلی مولوی صاحب ته له څه شي نه سر ټکوي.
کوم یوې راضا مولوی صاحب خاورې مساګل یم، اجازه خو به یې ته وای. ښه راضا راضا اجازه دی موسا گلا. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. موسا گلا راضا دل تزما څنګه تکینا پوسترګو مولوی صاحب گلا داسې مخامخ بدر تکینم ته وایکه پوسړ کی می ډیره خبرې درته راوړې دي. خبرې دی په ګل بدلې شه. ستا خبرې به ډیر خوند وکي ځکه چې اخلاص من ځوان یې سدې چې په زړه وي هغه وایي. مولوی صاحب ته خپله پوهېږې خلک خو ډېر دي، خو تا ته ځکه راغلم ته وایښه چې یوه لاره چاره به راوښي. موسا ګله د زړه خبرې ته دې ما د زړه غوږونه ایښي دي، په ډاډه زړه ووایه. هسې ما ویل مولوی صاحب ښه ما وایي چې زما ماشومان به ډیر خواږه وي، په تش لیدو به زما سنم ګله مور هم خوشحالیږي ته وایښه. موسا ګله
ته ډیر بختور انسان یې، ځکه چې د خپل مور د خوشحالۍ خیال در سره ده. ماشومان دې خدای په خیر را لوی کا.
امین مولوی صاحب، په خله دې برکت سه. ماشومان څه چې د ماشومانو مور هم نسته ته وایخه، خو خدای دې نه کوي چې دا ارمان د کنډو دیرې ته را سره یوسم.
موسا ګلا، خله دې په خیر خلاصوه. الله تعالی دې ښه مېرمنه او صالح او سالم ماشومان په نصیب کا.
اخ امین ته وایخه مولوی صاحب، ډېر درنه شرمېږم. اخ اصله خبره څنګه درته ووایم ته وایخه.
موسا ګلا، په پوښتنه کې شرم نشته، څه دی چې په زړه وي هغه راته ووایه.
هسې ما ویل چې په یو ځای کې مې زړه بند دی. نو څنګه یې کوې مولوی صاحب، زړه دی که نه؟ اوس هغه خلک ته وایخه، اوس نو هغوی چې دي
زړه دې په آرام کا. ښه، اوس هغه خلک څه وایي؟
یا مولوی صاحب، د غره غوندې ولورې را باندې ایښی دی. مولوی صاحب، آخر چا ته فریاد وکم؟
استغفر الله العظیم، خدای دې زموږ خلکو ته هدایت وکړي.
امین.
د اسلام په مبارک دین کې د خور او لور ولور حرام دی.
آی شاباس مولوی صاحب، اوس دې د نښې منځ ویشته وایخه. مولوی صاحب، زما هر زمام داده چې د کلي ولس خلک په دې وپوهوي چې په خویندو لوڼو دې درانه درانه ولورونه نږدي، زما خو به ملا پې ماته کړي، د نورو غریبانو دې به خدای پردې وکړي کنه.
الهي امین، الهي امین.
بی بی طیبه، هغه د چا خبره په کمپیوټر کې لیکل لږ ودروه، مکتوب مې درته راوړی دی.
ښه، په سترګو قند هغه دا یوه کرښه مکمله کړم. اوس نو مکتوب
راکړه.
قند هغه نن بیا په چورتونو کې ډوب یې، خیریت خو به وي؟
ملهې بی بی، په چورتونو کې خو ځکه ډوب یم، هغه د چا خبره نن مې په خپل ځان سخت زړه وسوځي.
وی خدای دې خیر کی، ولې؟
طیبی بی بی، ته زړه مه غورځوه. خبره دا ده چې دا ستا مکتوب مې در په در وګرځوه، او دا دی هیله مې اوس خپل ځای ته راوړ.
وی نو زموږ شوبه در نه ورکوه که څه؟
شوبه نه ورانه ورکه، هغه د چا خبره پټې سترګې یم. هی هی، ارمان ارمان، په خط پوهېدل او لوستل څومره خوند کوي.
یاره قند هغه ګل خبره دې وکړه، زما دې یوې ډېرې ضروري خبرې ته پام کړه، چې په دفتر کې ملازمانو او هغه چا ته چې په لیک لوست نه پوهېږي د لیک لوست یوه لاره جوړه شي.
طیبی بی بی، که دا کار وشي هغه د چا خبره په پنډو پنډو دعاګانې به ټولې کړي، خو زه مې خپل دلاغا زوی ته خپه یم.
دلاغا ته ولې خپه یې؟
ویلې چې تر غرمې وروسته به کورس ته ځم، هغه د چا خبره وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، د فیس پیسې را سره نه وي. او
قند هغه دا زیری خو به زه در باندې وکم، له خیره د دلاغا د فیس پیسې خو دې وګټلې.
بی بی طیبی، دا څه وایې؟ هغه د چا خبره ته مې ښه وپوهوه.
خبره داسې ده چې تا په خپله وظیفه کې اخلاص کړی دی، ټول درنه خوشحاله دي، په دې مکتوب کې ستا د بخششۍ خبره ده.
دا څه اورم؟ وایم طیبی بی بی، ته څومره بختوره ښځه یې. هی هی، چې په دلاغا زیری وکړم، هغه د چا خبره د مرغه غوندې به له ډېرې خوشحالۍ نه په هوا شي.
زنگ خوردی؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام زینبی، گلاله خبری کوم، چه حال دیدی؟
الحمدلله ټول خیو، انشاءالله ستاس خواتبم خیرت وی.
او خیر و خیریت دی.
گلاله نام خدای دیوی دیره تکلی، ام پا تلفون خبری کوی او ام غال وشی.
زینبې غوا څه چې شیطان او زم لوشی شم، خو اوس زموږ د کور د انګړ نه د غوا غږ درځي، لشمې نه.
خخا ما ویل انجن د غوا په لغته د شیدو ساتل وایي، له تا نه به تلیفون ووایي، بیا به خلک په فیسبوک کې غواغوا ترې جوړوي.
چوپ چوپ ډېرې ټوکې مه کوه، چې له خندا نه به مې مړه کې.
ښه سمه ده، اوس ته ووایي چې څنګه دې زنګ وهله، خیرت خو به وي؟
خیر و خیریت دی، یو خدا چې ته مې په زړه راورېدې.
ښه ده چې د باران غوندې دې په سر او مخ نه ورېدم، کنه یا به د چترې په سر رانه نیولې وه او یا به د دیوال خواته په منډه وي.
د مولوي صاحب لورې، د هرې خبرې نه ټوکه مه جوړوه، غوږ راته ونیسه چې ما څه ویل.
ښه ده، نه په دواړو لاسونو مې غوږونه نیولي دي، مهرباني.
زنګ مې ځکه وهلی و چې هغه ورځ ښوونکي عادلې د معلمۍ وظیفې وعده درکړه، دا ووایه چې کار وشو که نه.
ښوونکي عادلې وویل چې انشاءالله وبه شي.
څنګه به وشي؟
ویل یې چې د معروف ریاست ته مو مکتوب استوله چې ستا د مقررې امر راکړي.
او خو هسې نه چې بیا دې سرګردانه کړي او یا د رشوت خبرې پکې وکړي.
نه نه، دا خبرې به نه وي، پوره اطمینان یې راکړه.
ښه ښه، خدای دې وکړي چې کار دې وشي. د چا خبره، موږ ته دعاګانو ډکې لپې درته نیولې دي.
دعا دې قبولې شه، رحمان پروردګار د چا دعاګانې بې نتیجې نه پرېږدي.
خو ګوره و انجلۍ، چې له خیره د دیني علومو معلمه شوې، ښه غوړه شیرني به هم پرې کوې.
ښه ځوانانو، د ځوانانو د شورا غونډې ته ښه راغلی. مبارک مو شه، زموږ او تاسو کارونه کلیوالو ډېر ستایلي دي.
سعیده، ستا خبره خو سمه ده، خو لاسترزنې به نه کینو او نور به هم د خیر کارونه کوو.
یاره ګل محمده، زما په زړه خبره دې وکړه. او زړه دې بدمشه، زما هوښیار ملګري موسی ګل ویل چې د والیبال، فوټبال او کرکټ مسابقې به هم جوړو.
یاره موسی ګل ښه خبره کړې ده، په مناسب وخت کې لوبې ډېرې ښې وي، د ځوانانو ترمنځ یووالی او اتفاق راولي.
د اتفاق تر څنګ له نشو نه یې هم ساتي.
یاره خو ډېرې ګل خبرې مو وکړې، زه خو وایم چې دا به مو له موسی ګل نه زده کړي وي.
خدای دادا، موسی ګل ستا استاد دی، ته وایې چې هر څوک به د موسی ګل شاګردان وي.
صحیح وروره، زړه دې بدمشه، موسی ګل ته چې خدای ښه ماغزه ورکړي دي، باید دي چې ټول شاګردان شو.
صحیح ده، پام خو دې دی که نه، نن سبا خدای داد د موسی ګل په صفتونو نه مړېږي، ګوره چې څه خبره به وي.
یاره که رښتیا راباندې وایې، په دې سورې زه هم نه پوهېږم، خو زه وایم چې تر کاسې لاندې به خامخا نیم کاسه وي.
کینه کینه ولاکیت، کاسې او نیم کاسې خو له سارا نشته. خو زړه دې بدمشه، په یوه خبره مې پوره پوره سر خلاص دی.
په کومه خبره؟
زړه دې بدمشه، په دې خبره چې موسی ګل د عقل انار دی. انار
سیده، آخو گوره.
اوهو، دا خود خدایداد بلگره موسی ګل په ګډه وطن را روان دی.
زه پوه شوم، زړه دې بدمشه، موسی ګل به بیا خبرې مرغلرې در باندې وشیندي، خو چې ګټه ته یې واخلی او په خاورو ایرو کې در نه ورکې نه شي.
ته غلی، دا دې را ورسېد.
بلی درنو اوریدونکو، تاسو د یو کلی زرغون ډرامې 240مه برخه له ازادي راډیو څخه واوریدل. اوس مو د ډرامې اړوند یو موضوع په اړه بحث ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، هغه سې لکه مخکې چې یادونه وشوه، وړاندې په دې غږیږو چې کلیوالي او ولسي شوراګانې د ولس او ملت د ښېګڼې او امنیت لپاره څه کولی شي او یا څه یې کړي دي. په دې خپرونه کې د ګډون لپاره تاسو هم راسره برخه اخیستلی شئ. شمیرې مو د 0909 شل 15 درې څلوېښت 0 2 2 2 5 5. بس په دې کو چې ولسی او قومي شوراګانې چې په بیلابیلو سیمو کې جوړ شوي دي د خپل ولس د ښېګڼې لپاره څه کولی شي، او یا تر اوسه ستاسو په سیمو کې څه کړي پاړې. ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه په 0 2 6 9 0 1 2 0 1 2 شمېره هم را رسیدلې دي. خو په دې موضوع د لا بحث لپاره د پکتیا د ولسی جرګې یو بنسټ ایښودونکی زمرد خان منګل هم را سره په خبرونه کې ده، چې تاسو ته خره خلاص وایم. منګل صاحب را سره د ټلیفون په لیکر وصل ده. منګل صاحب زموږ سره په خبرونه کې یې وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه. تاسو چې تر اوږدې مودې رئیس په دغه بنسټ کې کار کوي او بیلابیل ولسی خوځښتونه مو رامنځته کړي دي، اصلا دا شوراګانې څه ګټه لري؟ خدکه په پیل کې زموږ اوریدونکو ته دا ګټه بیان شي، ولې ډیر ځوانان نن سبا په دې کې بوختي؟
ډیر څه زه د مکالمې په ډول باندې له وړاندې ولاستم. دا ولسی جوړښتونه یا ولسی شوراګانې په افغانستان کې د تاریخ ته او د دې اغیز او برخلیک ټاکونکو مسایلو کې د دې ونډه تاریخ ثابته کړې ده چې افغانستان د جرګو کور ده، او په جرګو باندې لوی ملي مسایل او برخلیک ټاکونکي مسایلو ته د حل لارې پیدا کړې دي. نو ایران ته به ډېر نه ځمه را به سمه د اساسي قانون د شپږم فصل د لویې جرګې بحث ته ګوره. د لویې جرګې په نوم باندې موسفه په نړۍ کې یوه بېله یو نوه یو ډول داسې ولسونه د ارادې د مظهر چې صرف افغانان خوشبختانه د دې نه برخمن دي. ولسي یا د لویه جرګه چې د هغې جوړښت د اساسي قانون لسمه یولسمه دولسمه موضوع کې تعریف دی، هغو ته به نه ځمه. را به شمه کلو ته دغه جوړښتونه په کلو کې که د ټاکنو قانون ته مراجعه وکړو هغه هم څلور نوه ولسي جوړښتونو باندې تاکید کوي چې یو د کلي شوراګانې دي، یو د ولسوالۍ شوراګانې دي، او ولایتي شوراګانې دي. بلاخره د ولسي جرګې شو هغه دي. که د جرګه هم همدغسې تعریف کړو د کلي نه شروع، یعنې د کلي جرګه، د ولسوالۍ جرګه، د ولایت جرګه، چې محلي جرګې، سیمهییزې جرګې ورته ویل کېږي، او کمیټه پورته د ملي مسایلو لپاره ملي جرګې.
بله منګل صاحب، د نورو شوراګانو لپاره خو بله منګل صاحب، د نورو شوراګانو لپاره هم هڅې روانې لکه تاسو چې یادونه وکړه. خو که په پیل کې چې شروع د کلیوالي شوراګانو کېږي په همدې کې پاتې شو، اصلا دا د خپل ولس د خیر او ښېګڼې لپاره څه کولی شي؟ او فکر کوي چې په افغاني ټولنه کې تر دې د مغه رول چې باید ادا کړی وای څه یې کړی دي؟
په د انقلاب یا د څلور لسیزو د غمیزې نه راوروسته یو څه اندازه دا قومي جوړښتونه ضعیف شول په بېلابېلو عواملو باندې، چې هغه ډېر اوږد بحث ته کدې ته ځو. خو د دې نه وړاندې هغه قومي جوړښتونه چې د کلو یا د کلو شوراګانې دا څو بادونو یا په څو برخو کې ولسونو ته، نظام ته، او خپلې سیمې ته مؤثرې وي، ګټورې وي. او دي یو د کلی په حساب باندې چې کومه منازعه یا ستونزه به پېښېدله، د خلکو به ورسره شریکي کوله، او یو به د مثلا د غره دپاره یا د تړون دپاره چې دوی به کوم تصمیم اخنیول، او په هغو باندې قواعد به یې رامنځته کول، او ډېر به قوي وو، ثابت ثابت ترې سره روان نه شو کولی. او یو هم ګوره، کله به چې کلي کې څه مسله پېښېدله، او اوس هم همدغسې دي. ولسوالۍ ته به چې دغه موضوع تلله، بېرته به ولسوالۍ راځي کوله چې تاسو په کلي کې پلانکای مسلګین دي، تاسو کولی شئ چې د جرګې د لارې، د مرکې د لارې دغه موضوع ته د حل لاره پیدا کړي. نو هم یې په امنیت
منګل صاحب په ټوله کې تاسو په ټوله کې په اهمیت باندې خبرې وکړې، ولې دا چې خپل ولس په دې اړه څه وایي؟ موږ ته درنو اوردونکو غږیز پیغامونه هم پریښي دي چې تر ډېره دوی وایي چې موږ ترخه خاطره نه لرو. خدای چې دا په ګډه سره اورو چې دوی څه وایي.
السلام علیکم. دا آزاد ټولو کا دوی کو اور دین پتا سلام نو یو ټول روزانه نه راه هر روزا ټول سره نه سما کول نو زموږ په ټول کې دا ورسي شورا غړي کړی مسئله کار کړه مې وسته نه دی زه بل څه دا وا کوم هیله لرم چې حال کې په ځنګ او دیوري دا هغه حل کو حق او حقوق کې وسلام
کوم لکه د کابل د اختیار سره کوم ملای څخه نو د کوم شوراګان راغونډې یا شورا کې پر روان سي کوم د امنیت بارا کې نه وغه حکومت نتیجه مثبت نتیجه نه لري او ډېر سره حاصل شي.
تاسو همیشنه یابدون کا عنایت تنگی وا لاورده وسخه وقیان دی را خایسته موضوع په موضوع مینه نظر داسې دی چې زمون پسیمه که خو تر وسه داسې کوم کار نه دی شوی او کول په کار دی نو باید وشي ځکه چې دلته نو سرکونه هم خراب دی او مکتبونه کتابونه نه لري ستونزې خو زیاتې دي خو تاسې کومه رسیدنه ورته نه ده شوې هیله کوم چې زمونږ د لوړ پوړي چارواکي اواز واوري او دوی ته کومه رسیدنه وکړي. مننه کوم. د خدای په امان.
السلام علیکم. تحصیل زالان د ننګرهار ولایت په چراغام له صالح خاطر پیغام پر ځای ما د کلیوالي شوراګانې د کلیو د اقتصادي پرمختګ او د کلیو دیوالو په ساتل د کلیو د خلکو دیوالو په ساتلو کې خورا مهم رول لري. خو ولې بدبختانه چې زموږ په ولسوالۍ په ولسوالۍ کې شوراګانې بیخي شتون نه لري چې شتون لري نو هم څه پرې خبر نه دي او خپل کارونه په خپله ګټه رسوي.
بله سلام علیکم. زه لیک نور د خوست ولایت اله شیر ولسوالۍ کارغویل کې نه خبرې کوم. تاسو کې موضوع ته اشاره کړې وه په دې کې وکیلان او د ولسوالانو قومندانان چې ټولو د غریب کړي د اوسه پورې موږ درې نیم سوه کورونه یې مختب کړي نیک ملي پیوستون د هرې نعمت نه نامه.
بلې د درنو اردوونکو پیغامونه چې 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته مراته پرېښو کولی شئ د خپلې سیمې نور حال او تصویر هم په همدې شمېره مونږ ته ووایئ چې په خپرونه کې درته شریکوو. منګل صاحب د اردوونکو پیغامونه هم تر ډېره دا دي چې یا خو دوی د دغو شوراګانو له فعالیت څخه نه دي خبر حتی ډېرې له جوړښت څخه نه دي خبر نو فکر نه کوئ چې دا پروسه که پیل شوي هم ده او ډېری ځوانان هیله لري مشران پکې ګډون لري یا خو یې څه کړي نه دي او یا دوی په خپل کار کې ناکام دي.
بالکل. اور دا دوه نظرونه اوس مر چې ما د اوریدونکو نظرونه واورېدل اهم نه هغه بوت باندې وغږېدل چې اهمیت چې مر دا او د دې اقتصادي ارزښت یا مثلا ټولنیز ارزښت او هغه چا چې اندې نه لرل هغه هم په ځای ده. ګوره د روسي کې هغه اصلي ادرسونه هم دولت د پام اورځولې دي متاسفانه او هم پولیس کې دا غوښتي یو خبر همدغه چې دې اصلي ادرسونه ته لاره پیدا کړي په کلي کې قولت ووایي رښتینی استازي رښتینی خلک راوباسي ځانې ته هغو د هغو په شا ودرېږي باور وکړه چې هم به په امنیتي لحاظ باندې هم په اقتصادي لحاظ باندې هم به په ټولنیز لحاظ باندې هم به د قانون او د حقوقو او د جزا په دې مواردو کې دا خلک ډېر اغېزمن وي. خو که چېرته هغه ادرسونه چې اصلي ادرسونه نه وي یعنی هغه څوک چې یا پیسې پیدا کړي دي هغه څوک چې واسطه لري هغه څوک چې دولت سره کسانو سره پېژني یا کوم وکیل سره راغلی دي سن اهلیت د دې نه لري هغه خلکو باندې تعمیل شوي دي واقعي خبره به د خلکو دي هله نه ناراضه دي ولې که چېرته واقعي دغه وغواړي د خلکو وغواړي مثلا یو کلی وغواړي چې رښتینی استازي تر رامنځته کړي او حمایه یې کړي او
په د راتلونکو پلانونو به غږیږو چې څنګه کولای شي. بلې په راتلونکو به غږیږو چې څنګه دا موثره او اغېزمند واقع کېدی شم اوردونکو دا وخت را سره په اړیکه کې همشته زیرک خان لخوس نه را سره اړیکه نیولې. زیرک خان خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی ستړي مشه. اصلا ستاسو تحلیل څه دی کلیوالي شوراګانو څه کړی دي کنه؟ بلې مهرباني را سره وسلې که خبرې وکړې. بلې ستاسو غږ راځي زیرک صاحب مهرباني.
قربان شم او غره بخنه غواړم اده چې هم موضوع انتخاب کړی زه هم په دې غواړم چې په دې موضوع غیر سره خبره وکړم.
مهرباني ستاسو نظر او مهرباني
انتخاب او دا چې انتخابات لړۍ روانه ده په ټول افغانستان کې او په څلور در شوړې تونه کې اول خو درته وایم مزدران صاحب زموږ د فارا په نن لیکنه به د وشول چې او په ځینو ولایتونو کې دا غوښتن د ستاسو درار صاحب چې ځینې وایي چې موږ
بلې زیرک صاحب دا چې د کلیوالي شوراګان لوړ تزونو تبن هغه سبت نام دغه موضوعات باندې پراتلونکو بحث لرو اما که په کلیوالي شوراګانو کې پاتو شو دوی آیا څه اقدامات کړي دي څه کولای شي تاسو خپل سیمې حال څه ده؟
ما نه کوم زه درن صاحب موږ په خپل هم د قدرت وای چې لکه څنګه چې تاسو هم په پښتنه وکړای شي مثال په کلیوالي شوراګو کې څومره هغه درلودل شي لونه او کچرته په دغه سه ټولنه کې وګورو چې یو خنمان وی او ته په خطو غره ورکړ شاهد خپل دي کړي له خاطر دل کیږي چې یو هوت نو نمائنده وته کیږي زید باندې شنو لري نو کچرته دې ته غره ورکړ شي او پینداک بری ته خیره ترونه
لشي
او دا چې څنګه بل
شي مهرباني خټاکنه آینده کې ستونزې حلول شي تاسو نظر داو بل اردن کې تورزو چې دا وخر سره ستړي مشي په خبرونه کې را سره خا استاسو اړیکه وشله، دا بل ته ورزو. مهرباني دا وخت تاسو را سره وسلی، لطفا خپل ځان معرفي کړئ او لاغي ورسه د کلیوالي شوراګان د اهمیت په اړه تاسو نظر کول رو ډیره به مهرباني وي.
السلام علیکم، لکه ترغله سپیا مقدس مالا کابل ولایت نا
مقدس خور. مهرباني تاسو نظر او کلیوالي شوراګان کسان په کابل کې خپل د کابل
سره.
مهرباني
ډیر زیات مننه کوم.
اړیکه وشله دل بل اردن کې تا ورزو چې دا وخت را سره شته زمونږ په ټلیفوني لائن کې ستړي مشه.
سلام مینا درانا اسکولنا لونګ په ددران سبتا تو محترم مینما منګر سبتا او تاسو محترم تخنیکات
ډیر مینا
تر څنګه نه دبرو مینا نا کوبرین کوتا چې کوم چرو غږ جوړوي.
خیر ستنګوال سب کسان مونږ تاسو نظر مخبر کو کاغه تاسو وی لن نظر د کبل ولرو د کلیوالي شوراګان د اهمیت پاړه باندې الته دا شته تشکیل موجود دی کار نه کوي کسان.
بالکل واقعیا دې راکایتا موضوع ده متاسفانه ز درام صاحب داسې کوم کار خو دلته نه دی شوی او د بخینه شته دي کنه چې مثال دار کاندې کوي هغه کې داسې والا کوم د شای وچ مثال ورشي ورته شي.
خیر اوسې تاسو په دې باور چې نه حتی تشکیل لته کلی ولی شوراګان نشته در نوردون کو تاسو نظرونه چې د مخه مخړی کول لار مو خپل ولی کست الله اساس الله نظرونه پاتې وي په غک سپتون کې ماشين شمیره کې هم راته سپتول شې شمیره مو د 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. منګل سب را سره یې
او ته بل
بله او د اردن کې خلا هم ګیلې لري خو په ټوله کې څنګه ممکن د پراتلون کې کې دا شوراګانې داسې جوړې شي چې هغه اغیز هم ډیر وي او خلک هم تری خوشاله وي کپ دې اړه باندې که څوم مخ کې لګ تاسو باسو کوم کلا وضاحت ورکړل شي.
مهرباني ګوره یو اوریدم کې باج وای چې مثلا شوراګانې موږ نه لرو ولی شورا په هغه ډول باندې چې دا اوس کوم سیستم روان ده په دې نو ګوره پکل کې چې کله یو مناجعه د دوه کورونو یا د دوه فامیلونو یا د دوه خلونو ترمنځ چې هغه حتی حالت څنګه راکړل کیږي د خیر سیدنې د سره دا ځات کې یو یو مشورې شکل لري یو د جرګې شکل لري کنه او دا چې دا اوس مثلا کوم چار چوکات او کې شوې ده او په اندازه دا د دې جوړښت ارتبطو پاتې دي تدبیکیږي د تلکیږي د سبکیږي دا د بلا باندې ولې کدا اوس موږ وایو چې موږ خپل کلیګه چې یو ورځ نه لرو یا نشته نو دا به د خپل ځان ته کنه نه شم ورته دا شته موږ تاسو ته موږ دا شته د موجود دي هر کله چې وتی کې کې د خلک راغونډي د خیر او د خدمت خلک معلوم دي ولی دنت هغه ګله هم
بل منګل سب لکلیوالو روخه دا چې اوس دا چوس کډوالی ډیره شوی او اکثره خلک بی ځای دي. فرزن په خپل کابل کې د بیلابلو قومونو مشورګان فعالیت لري چې بیرته دوی راځي کیږي امغه کلیوالو ته خدمت وړاندې کوي. البته مرکز کې دا شوراګان نن سبا ځوانان هم تر ډیره جوړوي اغیزې د سپینګیرو شوراګانو زیات دي چې هغه د کلیوالو خدمت لپاره جوړی کنه. ځوانان چې کوم فعالیت په دې ورستي او څوکلونو کې پایل کړي دا به خورا مهم وي.
د مشرانو شوراګانې او د ځوانانو شوراګانې څه یو تفاوت موجود ده؟ تفاوت په دې ده چې د سپینګرو او د مشرانو شوراګانو کې خیر ښېګڼې د روغې جوړې د دودیزو مسایلو د ښې او بدې د مړې ژوندې او دغه مسایل دي. ولې د ځوانانو شوراګانې بیا د دې سره په دې کې دا چې هغه علمیت طرف ته د خپل حقونو د هغه ترلاسه کولو دپاره د خپل فیلسوف دپاره د خپل قوم مثلا د خپل ولس د خپل سیمې د حمایت لپاره د پروګرامونو د جلبولو لپاره د وکلانو لپاره د نورو خلکو لپاره یا په ټوله کې یو ثباتي څوک د ولس او د دولت ترمنځ نو دا څنګه مشران هم کوي ولا په ځوانانو کې د عاصي ډول او په دې سنې باندې
منګل
حرکتونه اغیزمن او ګټور دي.
خیر اوسې منګل سه په دې اړه تاسو لیکنې کړې دي او لخلکو سره ناست پاس شوی په ټوله کې د کلیوالي شوراګانې د ملي ګټو لپاره څه کولې شي کلیوالو راخه کچیر د دوی مجموعه غټي کی آیا د ملت جوړول لپاره هم اغیز لري؟
موږ په دې باندې لیکنه کړې ده د قومي بنسټونو رول په ملت جوړونه کې موږ څنګه کولای شو چې د کلي نه راخیل دوی د یووالي پیغام ولېږدوو تر ولسوالۍ پورې تر ولایت پورې تر ټول افغانستان پورې. لکه دا موږ د لوی فکر ځوانانو ټولنو ګډه جرګه یو مثال کېدای شي. موږ په پکتیا کې هغه مېش قومونه په لویه پکتیا کې کابل کې چې دي خو ننګ لوګار او
بله 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 ډیره زیاته مننه منګل صاحب. فکر کوم ساسو اړیکم په دې وروستیو کې وشلېدل او د خبرونې وخت هم پای ته رسیدو. خدای چې خدای پاماني مو سره ونه شو کړی وبخی. البته د خبرونې لارې زمونږ خدای پاماني ومني. درنو اوردونکو له تاسو نه هم مننه چې په خبرونه کې را سره مو ګډون وکړل او ساسې ګڼ شمېر غږیز پیغامونه مونږ ته را رسیدلی دي. دا به په نوبت درته خبرو. ډیره مننه چې په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ او یا مخامخ را سره اړیکې نیسئ. تر هغې چې راتلونکي پنجشنبه په یو بله موضوع له تاسو سره غږیږو، موضوع د دوشنبه په مازیګر 4:30 بجې د یو کلی زرغګونه ډرامې لار لتا سره خبرو. را سره اوسئ. ډراما د دوشنبه په ورځ پاوکم 15 بجې اوریدل شي او تر څنګ ژوندۍ پاس دا وخت لمون سره اوریدل شي چې ملما هم نظر څرګندوي او تاسو درنو اوردونکو نظرونه هم اخلو.